د رادیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دوه منې مې کړې ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام لرو خو مخاله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایله دې سات په خبرونه کو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه به بنسټه وبل. ښاغلی مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سرې کورن او بهرنی ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼې یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزڼ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د ماشومانو ګوزڼ یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو له خوا څو نوي احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ سرحد تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري ځنډول شوي او هغه د دې سبب شوي چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمې سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لاریو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیولې. یو محلي چارواکي عمران علي ویلي له دې سره په سلګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بله اونۍ د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولي دي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې سخت دریځ حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بېلابېلو لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف یې د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتیدونکي ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات توپخانې څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل سرتیري خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 2000 پولیس به د یکشنبه په ورځ په ایل دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوبو د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبه او یکشنبه په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال محذف وي. د اولمپیک د سږ کال مسابقې د جولای میاشتې په 16 پیل شوي چې د اګست په 1 سمبا پایته ورسیږي. ازادي راديو اوري وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو.
90% موټروان تورخم کې ولاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کړه نو نه خدمېدونکي هړتال به کوو.
د چمن پر لټوال وای پاکستان حکومت خپل ژمنې عمل نه دی کړی او د پرلت بیا پیلولو خبرداری ورکوي.
مجر د جره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول انشاءالله تعالی دوې درې ورځې کې به انشاءالله زموږ پرلت ولګېږي که خدای کول.
د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکی زلمي د شکنجي ویډیو پراخ برګونونه پارولي. د ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې له کډوالو سره دښمني د پردیو کړیو پروژه ده. آیا دا موضوع به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي؟
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي.
او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې هوا ډېره توده شوې او هغه ځوانان او ماشومان چې غواړي په سیندونو کې ولامبي اکثره نه ډوبېږي ځکه چې د اکثرو لامبو نه وي زده.
د اوبو ځانته کش کړی او یو لاس جیک کړو چې بیا موږ څو کومک ته ورتلو یا خلک خبرول نو بس دا ورک شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپاین شو. د دې احتجاج مسولان وای په کار د تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهال اسناد د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته باروډونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وی دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وی که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو باروډونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تاګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو نه دي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری اډمیشن ډاکومنټ ټیر په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیټر ټیټ کې جو سره اګریمنت شوی دی په هغه اګریمنت کې زموږ ته دا ویناګانې شوي چې موږ به انشاءالله د یو موټروان ته په 2 ورځو کې یا 5 ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو د لاجور شوی نه دی او دلته ډایرکټ د پالیسی وکړه چې کوم ګاډي سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 5 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولاړ دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کړه نو نه خدمېدونکي هړتال به کوو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرلو موضوع نهایي کړه. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی دوونه درېونه شاوخه که هم یو ډرایور نشی کولای یو کلینر نشی کولای یا دیو لارې مالک یا ترانسپورټر نشی کولای چې دا سند ترلاسه کړي. د لارې تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده نو دا اول اگست پورې د ټول لارې چې افغانستان کې دی یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست د لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د سلو ډالرو په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چرواکی وای دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه بارون کې موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی، او له دې درکه سوداګر، باغلرون کې کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امرودل چې د تور خم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپایل شو. د دغه احتجاج مسولان وایي په کار ده پر تور خم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستو مهلت وغځول شي. په عین حال کې د چمن پرلتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداری ورکړی. د دې پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بورډک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتګ په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار نه دي پاتې شوي.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرې او پاکستاني شناخت کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړې نه دي. د منډولی په وینا دوی به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي، او تر هغه وخته به یې پایته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې تو پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی وله، تر هغه فیصله باندې نه وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو. که خدای کول انشاءالله تعالی دوې درې ورځې کې به انشاءالله زموږ پرلت ولګیږي. که خدای کول چې تر څو پورې زموږ سپین بولدک دروازې تګ راتګ لارې راکه، بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساته به انشاءالله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخت دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو، او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل وو. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسي دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارت نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ راتګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وایي د چمن سپین بولدک د دروازې تړل کېدو له کبله د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې ځایي اوسېدونکي او کاروباریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رشتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ و راتګ مسله ده، چې زموږ ورونه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دې خوا، ریاست یې ځان پر خوب نه اچي. بلکې ډېر که دلته زورور دي، دلته دا کام ولس زورور دي، بلکې ډېرې چی نه دي، بلکې ډېر به خلک نه دوکه کوي، بلکې ډېر دي خلک نه خطا باسي، چې کمه مایده کمه پښتو زموږ سره تګ و راتګ دا سوې ده. در تخته پوله در بولدکه د چمن شتخته کاټ د ضلعه کلي او دلا شتخته کاټ دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو د چمن د پرلت د غشتونو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې د کډوالو سره دښمني د پردیو کړیو پروژه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرضې کړې هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه اداګانې ردوي او وایي دواړو لورو هڅه کوي چې دا موضوع دول وخی.
په ایران کې د یو تنکی زلمی د شکنجې د ویډیو او په ایران کې له نورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوي وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندویي کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې له دغسې پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دواړو لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دي ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څیړونکي لیزا سروش وایي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیت وشي.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځانګړي ډول د افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې د موضوع تل د خبرونو په سر لیکونه کې و او داسې هیواد دی چې له بشري حقونو په سرغړونو کې ښکیل دی. هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدانیو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدانیو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامې کی شکنجه کیږي او ځپل کیږي. طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لزګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو تر منځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنا لري چې ظلم چې په هر ځای کې کېږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پوره نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړی دي، دا بېګانه ګان دي.
په هغه ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یوه 15 کلن افغان زلمی سید مهدي موسوي پر ورمیژ پښه ایښی، هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خپرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوه افغان زلمي شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار بللی دی. د سید مهدي موسوي د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم په ایران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
ازادي رادیو اوري د بنگلاديش په پونتونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې له سیاسي جنجالونو وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په بنګلاديش کې پراخ اعتراضونه پیل شوي وو چې بالاخره د موقت حکومت په جوړېدو سره پای ته ورسېدل. نور په دې رپورټ کې.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکرارۍو له امله اندېښمنې دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په بنګلادیش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړې. دوی چې کشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنګلادیش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسېږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې را ونه رسېږي. هغه ډول یې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کېږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟ رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وایي ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلادیش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول، او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې، او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو وایي په سیندونو کې د ځوانانو او ماشومانو د ډوبېدو او مړینې پېښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په سیمه کې د تودوخې درجه لوړه شوې او هر یو کس کوښښ کوي چې په سیند یا نهرونو کې ولامبي، خو په سیندونو کې د اوبو کچې لوړوالی او د لامبو نه زده کړې د ډوبېدو او مړینې سبب کېږي. دوی له ټولو خلکو غواړي چې ځانونه او اولادونه له سیندونو او نهرونو لرې وساتي څو د مرګ سره مخ نشي. که څه هم په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو هم له خلکو ورته غوښتنه کړې، خو لا هم په سیندونو کې خلک لامبي.
زما یو تره تقریبا د 15 کاله مسافرۍ وروسته سعودي عربستان نه هیواد ته راته سره د فامیله، بیا د هغې یو ځای چې تقریبا 12 کاله عمر یې لري، کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ مربوط ده، سوری تیګ په ساحه کې نه ماسپښین منځ ته دمې په خاطر باندې دغه هوټلونو سره درېدلي وو. دوی چې کله د دغه سیند غاړې ته د تعصب خاطر ښکته شوي دي، ماشوم هم د دوی پسې تللی دی. دغه ماشوم چې سیند ته یې پښه ښویدلې وه، سیند ته ولوېدلی وو. بیا زما ورور اسدالله و، درې نور هلکان دلته موجود وو، یو دغه دوی بیا ترې د ژغورنې په خاطر خاطر باندې کابل سنت ځنو فورا چولی.
دا د کونړ ولایت مانوګي ولسوالی اوسیدونکو رحمت الله شاکر غږ دی چې د چا ځوان ورور ولس ورځي وړاندې د کابل ولایت سروبي ولسوالی اړوند د سوری تیګی ساحه کې د یو ماشوم ژغورل لپاره خپل ژوند بایللې. د خاغلی شاکر په وینا له ډیرو هڅو او منډو ترډو وروسته یې په 12مه ورځ د ورور جسد وموند.
بیا خوشبختانه هغه درې نور ځوانان راوتلي او څه زخمیان او څه روغ و. موږ خو ډېر کوښښونه وکړل، حکومت هم راسره ډېره همکاري وکړه. هغوی دې هم کور آباد وي. یو دفعه راته هم د نغلو بند پارچا وکړو، میرت د سروبي بند پارچا وکړو، بې وچې کړه دې خو بس جسد په لاس رانغې. نو بیا موږ هر سهار به په دې تمه باندې په سیند باندې تللو، تر مازیګره به ګرځېدلو چې الله رحم وکړي چېرته په خپله باندې اوبو راغاړې ته کړی، نو موږ به جسد ځان سره راوړو د پان به یې کړو. خو دولسمه ورځ باندې ښه د رب رضا په خپله باندې اوبو غاړې ته کړی وو.
هغه راته وویل ورور یې 23 کلن او د کرنې پوهنځي د دوهم کال محصل و. دا یوازې درویش کلن اسدالله نه دی چې په اوبو کې ډوبېدو او مړینې په کور کې ماتم جوړ کړي، بلکې د کابل او کونړ سیندونو کې هر ورځ دغه ډول بوګنوونکې پیښې رامنځته کیږي. جمیل اصلا د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو اوسې کورنۍ په جلال آباد کې اوسېږي. وایي د محمود په نوم د تره زوی یې ګرمۍ په تنګ کړی و، د خپلوانو سره یو ځای د بېسودو پل ته تللی و او غوښتل یې چې د کابل سیند کې ولامبي.
دغه وخت کې اوبو ته زړه شوی و چې زه په دې اوبو کې ولامبم. دا نورو تره زمانو ډېر منع کړی او دورته ویلي و چې اوبه خو ډېرې کمې دي، منځته نه ورځم، د غاړه کې لامبم. خو د هغو د ډېر ټینګار سره سره د بیا هم اوبو ته لاړو. نو تر زمنو مې وی چې کله موږ د ده یو غږ واورېدو، یو وخت کې چې موږ ورته کتل، دا د اوبو په منځ کې، دا اوبو ځان ته کش کړی و. یو لاس یې جیک کړو چې بیا موږ څو کومک ته ورتلو، یا خلک خبرول، نو بس دا ورک شو. نو خلک خبر شول، ډېر بیچارهګان خلک موږ سره په تکلیف شول. خو با ورځ مړی په دې جسد چې کوم هغه په مومن آباد کې پیدا شوی.
شفیع الله د ننګرهار ولایت اړوند د کامی پل سره نږدې د کونړ سیند په غاړه وسیږي. وایي د ماما نه کلن زوی د نورو ماشومانو سره د سیند پر غاړه لوبې کولې چې په خی خویا شوی او سیند وړی و. رحمت الله شاکر او نور که یوې خوا له خلکو غواړي چې له سیندونو ځانونه او بچي لرې وساتي، نو ورسره له اوسنیو چارواکو هم جدي غوښتنه کوي چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو خلک منع کړي.
د عام ولس نه هم یو غوښتنه دا ده، خصوصا هغه څوک چې په دغه مسیر باندې تازه تګ راتګ کوي او په دغه لاره باندې نابلده وي، په سیند کې د اودس کولو یا د لمبا کولو دې نه خو د جدي خودداري وکړي او سیند ته دې نه ښکته. خصوصا د هغه ځای کې چې دا کوم د هوټلونو والا لري، دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی دغه د خپل ځان دپاره کوم پړوې جوړې کړي دي، سیند دپاره کومې لارې چې سیند ته پریښې دي دغه بندې.
هڅه مو وکړه چې په یاد موضوع له اړوندو طالب چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو په ننګرهار کې د سیندیزي فرعي حوزې او نورو اړوندو مسؤلینو خلکو ته پخوا اعلان کړی و چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو ځانونه او اولادونه وساتي، او که بیا هم څوک پکې ډوب شو، دوی نشي کولای چې د جسدونو موندلو لپاره نهرونه وچ او یا برېښنا کوټونه پرچاو کړي.
ستاسو له پیغامونو
سید محمد د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه ستاسو سره پر لاین یم. تاسو ته دا میسج پرېږدم، زموږ په منطقه کې روغتیایي مرکزونه خو شته، خو لیکن کم دي، دوني اندازه نه دي، په کافي اندازه نه دي چې د خلکو اړتیاوې پوره کړي یا د خلکو ضرورت ته پر وخت لاسرسی ولري. نو په دې خاطر موږ د حکومت څخه هم دا هیله لرو، د نړیوال مؤسسو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ولایت او زموږ ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي.
زما نوم نجیب الله ده، د ننګرهار ولایت د خوجانو ولسوالۍ د وزیر ټټنګ سیمې نه ما درته زنګ وهلی ده. نو زمونږ په سیمه کې خو روغتیایي کلینیک شته ده، او زه یو راځي مریضان شته، زنانه ډاکټر شته ده، خو کمبوتی د دوا ده، دوا نشته ده. هیڅ وخت دوا ډیره کم نیولې چې یوه میاشت راشي، بیا درې میاشتې څلور میاشتې نه وي، نو دوا ډیر کمبوتی ده.
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سه کم 1.5 متره موږ پایپونه وراچوو، 100 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلي مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼې یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزڼ ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو له خوا څو اونیو احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ د سرحد د تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او داګری زندول شوی او هغه دې سبب شوی چې محلي نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو تر رسیدي بند پاتې شي. په دغه ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بلونه د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیک هڅې چټک شوي دي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. متحدو ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلف شمالتات چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري.
په کابل کې دی خوانځي دی استاد څنګه خبرې مو وريدي چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کومې ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي. ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکوي.
نن همدا موضوع چې موږ ملتیا وکړي درمن اوتونکو تجربه خودلې چې کچېرې موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې یو تقسیم اوقات ونه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ طبعا باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي. که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل په ژوند کې ډېر پلانونه لرلو. باور وکړي چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و، دومره چینی حد نه و. په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی. که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي که نه. نو په ژوند کې پلان ډېر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه هم زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي، نن باید زه کوم کارونه وکړم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کومې چې مهمې دي باید نن وکړم، چې کوم مثلا ډېر ضرور نه باید زه هغه سبا وکړم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل، په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هېڅکله مخته یعنی تګ نشي کولی، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کېږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي، باید د هغې لارې، هغې خنډونه، هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولرې. که پلان ونه لرې، یو څه د مخې ته راشي، نو بیا ورسره څه کوې؟ یو څه مشکل درته پېښ شي، بیا څه کوې؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې کې راسه دغسې یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسې، ورته یو څه کار نه کوې، د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوې، طبعاً چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخې کوي.
له څانګې څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
اوله شته دي، ډېر شته دي. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو، پیسې ګورکه یې مال، بس د ژوند مشکلات دي، دا شیان دي. پیسې کوي بابا وایي خدای توکل مخته لاړ شه، مال تا چې خدای توکل مخکې ته تللی چې دې کړي، پیسې کوي اسې نم ژوند په کولو نه ارزېږي، چې څه سره مخ شو هغه به وشي. ټول همداسې شوي دي، وایي اسې نم څه خو ملاسته نه راځي، نو څه له ځان ورته وخورو، همداسې به مخامخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په هکله وو که نه، وایي چې وظیفې څنګه وکړه، مال چې یو انګلیسي باید سم شي، یو داسې مشکلات دا باید حل کړم، بیا لغې نه یو ښه وظیفه پوزیشن زه اخیستی شم او کوشش هم لرم. ماته وایي نه مړه، ځان خورې تر څو چې ته درس وایې، او داسې کوي وسې کوي، مخامخ ورځه چې وشو وشو، وایي که ونه شو ونه شو. پلان ډېر مهم دی. که پلان ونه نیسې په ژوند کې ډېر مشکلات سره باور کوي. زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي وه ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه، دغسې پوښتنې، دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغسې مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خو بیا مې مالځی په کیسه کې باور وکړه چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلنټ شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم، ولې د څه پاتې راغلم. په هر اړخ کې باید ځان ته پلان ولري، حتی روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای له رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه، هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مخته لاړ نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک له وایي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه بې پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلاتو سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سې لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار، روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغې ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړل، هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول وه، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته ووایه چې همدغه پلان لږ تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پوهنتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر وه، هېڅ تاسو سره آشنا نه و استادانو سره آشنا نه و ماحول سره آشنا نه و نو استادانو به چې کوم څه ویل زمونږ مغزه به پیکه حتی پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ باید ځان سره فکر وکړو چې موږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه کوم څه چې مونږ روزمره په پوهنتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول، نو دغه دپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت و ما به د هغه دپاره یو ساعت وخت ټاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې دپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې دپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پوهنتون کې مخته لاړ سم. په لومړیو کې په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي دوه اویا او یو اویا وه، بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه به مې پکې کوله، نو بیا زما فیصدي اتیا وته وختله. په تېر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکړم، نو څلور نوي فیصدي ما لاسته راوړه، نو الحمدلله ډېر ترې راضي وم. یعنی په دې زه مطمئنه شوم چې که چېرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هېڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسني سمستر کې چې پرون نه وړم ورځې نتیجه راوتله، ما 9.2 فیصدي لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ یو منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډېر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مورته ډېره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د داسې ملګري کیسه دې راته کولی شي چې بې پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بالاخره بیا پاره برخه کې دی نشي کامیابېدلی. داسې ملګری لري
که دا اوس درته یم چې دغه اوس دوه درې دقیقې مخکې شاید دا تاسو ته ډېر داسې باور مو ونه شي، د درې دقیقې مخکې زما سره سنګ ګاونډی ده، تقریبا د 1900 کالو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم او هغه مشکلات، یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم او ډسپلین ولرې، او په دې نه کېږي چې ته د خپلې ګیلې ګذارې ماته وکړې. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته. ما له مکتب نه فارغ شوی و. ما ورته وویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وخت کړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وخت کې خواري وکړې، په هغه کورس کې تا ته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې کسته دات ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړي. ډېر مختلف، یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ ډېر خوشاله هم شو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه د نن نه د ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولرې، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې، تر څو ته اوس کولی شې خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې دغه ته خپله حل کړې، روزمره حل کړې. که چېرته ته درس وایې زحمت وخت کې، نو ته به هغه نتیجه لري، نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شې، هغه ته حل لاره پیدا کولای شې. د تعلیم سره تا علم، فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر ځورېدلی، بېچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلانه، هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنی په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولی شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالي سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم. موږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډېر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپله زده کړه. ما پوهنځی چې دا شریعت دي، نو دې لپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روانو سو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعینوم چې یا د سهار ټایم د پوهنتون نه کله بیکاره سومه، او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې لپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې مونږ دلته امتحان ورکړو او مونږ کامیابه شو د را روانې خپل آینده دپاره، ماستری دپاره، د هیواد نه خارج لاړ شو ماستری وکړو. موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیاب یو. نه یوازینی شی چې مونږ ډېر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی شي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي. دغه شان کولی شي پوهنتونونو کې زمینه برابره کړي. راتلونکی پلان زما خپل شخصا دغه ده، انشاءالله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله، که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل شوی، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نشي کولای ځان ته پلان ولري، ځکه په خپل پلان کې کامیابېدلی نشي، که دوی په خپل زړه زده کړې غواړي هغه نشي کولای، که دوی غواړي په خپل زړه کار وکړي هغه نشي کولای، نو ځکه دوی پلان هم هیڅ نه جوړوي. په دې اړه د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګوري نن دولت مسؤول غني یا جامعه مسؤول غني ولا حالات تغیر سو پلار می وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویل یا پانتون فیس نه لرم نو دغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا د دې حل لار نه ده. اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس تلو نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو اوس ملګری ته لاړ شه د ملګری نه درس ځکه بل چاته ورته داسې کورسونه ډیر څه ده چې فیسونه یې ډیر کم دي ولې درسونه یې ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار ده چې ونه کړي همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانې کوي تعلیم نه ځان شاته کړي بهانه وکړي ځان له خلکو ملامتۍ نه خلاص کړي. نو زه فکر کوم دا د حل لاره نه ده که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پرې پوهېږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک یې نه غواړي نو بهانې کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده. په اصل کې د دوی خپله دوی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو.
له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولی نسي چې دوی درس ووایي. همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟ یعنی تاسو په هماغه محیط په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او بری لاسته راوړي؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر ووم ټول کې پورې خلاص دي. 50 کسان مون سره وو 50 کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی. ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کوله په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی نو داس مخبل صنفیان وی مخبل په سترګو کتلی خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم داخله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کاله تقریبا درې سنور کاله زمونږ خويند د علم څخه پاتې سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ووایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند د یو له هغو اساسي وړتیاوو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو دی هغه پلان کول هغه دغه لپاره محلویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلای شو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړي چې مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکم څه ونه کم څه ترلاسه کم دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
bale tra sudi ta masalan pa tahsili barkha ke kala ti aw zwan plan wa na lari dai lakum stunz sara mahkeda laisi
da dira muhim masala da stunzam hamda da gan shmir zwanan aghi farji gil pa antununa na le khuniz markazununa wali pa pail ke agha di eti wi natije ta rasida lai ni chi zat shay swa man shay jor swal zabat sawakam nasi ka wala je amda ghi wajada ti ba dai lalahan da padandu psi girzi pa karunu psi girzi wali hit zamina warta na masaidi gi کلم دا دی په کومه برخه کې چې زده کړی کړی دی په هغه برخه کې دا نه پلان درلود نه هدف درلود نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخ کې نه وړي چې دی ویخي نتیجې ته رسیدل سو. یعنی هدف دا دی چې خپل پلان درلودل موږ ویخي پایلې ته ویخي نتیجې ته رسې. نو ځوانان دا ګډ شمیر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي، ځکه دوی په یو خطو سره خپل تحصیلي دوره پای ته نسی رسولای، دی ویخي نتیجې او پایلې ته نسی رسیدلای، چې په پای کې بدای په خپل مسلک کې ستونزې لري، په خپل فیلډ کې هم ستونزې لري، دی به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي او به نتیجې هڅه به کړي. یعنی دغه سي ستونزې پیدا کولای شي چې هغه دوی په دند کې، دوی په روزمره ژوند کې، دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډیره خستکونه تمامیږي، ستړی کیږي، به خستکیږي، به بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته. دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رسختۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خوست له پوهنتون نه فارغ شوم، یا موم زه په رسختۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دینه څنګه استفاده وکم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي؟ دغه ډیره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیره اساسي پوښتنه ده. د پلان په هکله باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو سره ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یوه ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادیږي، کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات یې باید درک سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات یي، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسی رسیدلی. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم. مثلا زه تقریبا و اته کاله شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې، زده کړې کوم، زده کړو تر څنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې هم خیر ورسیږي، ټولنې ته هم خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکاډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس شاده دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لرې یم، زه د خپلو میندو نه لرې یم، خویندو نه لرې یم، ورونه نه لرې یم، مېرمنې نه لرې یم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لرې یم، په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته ځم. اوس دغه زما د هدف چه ده قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو. د پلان یوه برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکړې.
یو مشهوره خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاسته راوړې، نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډېر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د هغو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړئ دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولای نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم، په دې خبره راته وکړئ.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده، مسله له څو زاویو وڅېړو. یو خود سیدا کچیر ته مستقیم یواز کورنی ورته پلان ورکی او جبران به امدا پلان ځوان عملی کی دا نه مناسب کار دی ناسم کار دی دغه پلان به دې پرځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي منفی رول ولوبي او ګنښ مې نور ذهني ځانونه دی لپاره لري لیکن ښه خبر از ما په نظر دا ده چې و نتیجه دې پښتنه داسې ډیره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنی ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښه نتیجه دوی ورسیږي کوم مشترک یو ځای شي ار څوک خپل نظر ورکی او دوی ټول یو مجموعه نتیجه دوی غیږ نه یو پلان جوړ کړي دوی به وړي ریښه مثبت نتیجه ته ورسیږي په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل له خوا دا مناسب نه دی لیکن په یو ښه مشورې سره وین نتیجه ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډیره ښه نتیجه ولري
بله راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسو غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري غو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه وایې
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومي کې هغه وایي چې دغې لخوانه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې دوی د روزانه پلان جوړه وساتي له دوی څخه داسې غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي کنه ایملی دا وموندله چغه زده کوونکې چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نو مشخص کړی او پلان یې نه لرلو دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده هغوی پلان درلوده هغه 92% کامیاب راغلي دي بریالي شوي دي یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه ځواک ثابتې موږ تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاه نه وم څنګه وخت نه پېدم د څو څوک نو چې موږ ته وخی د ستونزې کلیوالو سم کې ډیر ده چې تاسو ما غږ کلیوالو سم کې خلک غوري نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومان سره نو جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څه څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د څه څوک نو چې موږ ته دغه لارو طریقه وخی خو بیا چې کله زه پانتون ته راغلم تحصیلي دورې ته راغلم لږې وروسته په ځینې مطالعاتو باندې په ځینې نور مسلو باندې چې موږ کار وکړ بیا دا مسایل ما درک کړل لږې وروسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ د کاري برخه کې مو پلان جوړو تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو نو الحمدلله زه ویخي نتیجه ته رسیدلم یو ویخي پایلې ته رسیدلم دا وسم پانتون نه فارغ یم لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند تیری کې الحمدلله ویخي نتیجه ته رسیدلم او ماته ډیر ښه معلومیږي چې ما مخ کې ژوند کې څه نه درلود څنګه اوس څنګه يم څومره راحت يم زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات اوسئ خوشاله اوسئ
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
سمجھنا تھا